ستوري مسی وخت د سهار لس بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 28 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او سره الله مومند مو د مشال ګروپ یو بله ګړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په دا ګړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې بتاورو. خو تر هر څه له مخه د سیمې او د نړۍ خبرونو لپاره مایک سپارم اسرار علم مومند.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی. په خیبر پښتونخوا کې پرون په شاګان او جومات دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. او ټاکل شوی چې نن د پاکستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د سیاسي سیالیو په دریمه دوره کې له افغانستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي او د ولسمشر لخوا د ربل شوی مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی. قاضي محمد امین وقت پرون د مشال دوه زده څنګه ته ویل چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اوریدو وروسته ویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتللی شي. د قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادي پر لری کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوی ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري.
اصلاحات راځي هغه پیغام راځه ده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه سیاسي بندونه سره قانون سره سره او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شو چې اصلاحات پکې اوري او دغه مسله د خپل ځان باندې پاکستان کې
که څه هم د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په دې وروستیو کې د شوي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې مدني ټولنو او ځینو سیاستوالو دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بللی. خو افغان حکومت ویلي چې په تېرو وختونو کې هم د دواړو ترمنځ ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. په خبر پښتونخوا کې پرون په شاګان او جماعت دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شي او شپږ نور جوبل دي. د مشالډو خبريال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي ډاکټر ولی احمد خان سره د دوه زامنو یو ساتونکو له جمعې مونځه کور سره روان وو چې نصرګند بسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجنیر زوی وژل شو، یو زوی او څوکیدار یې سخت جوبل شو. بلخوا د شبقدر پولیس مشالډو څخه ویلي دي چې پرون ماخام په سرو کلی کې په یو جماعت لاسیب حمله شوی چې پکې څلور کسان جوبل شوی. پولیس وایي برید کوونکي یې وجل دي لا هم د دوه حملو ذمہواري چپرغاړن ځخستی. په شمالي وزیرستان کې امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو ونخته کې شپږ کسان وژل شوی او یو تن جوبل دي. پرون چارواکو مشر رتبل چې تر مخام په د تخلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړه چې لاغي ورستو امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي وکړه. د دوه خواو ترمنځ په ونخته کې یو امنیتي سرتیرو 15 مشکوک وسلوال وجل شوی دی او یو امنیتی سرتیره جوبل دی. امنیتی چارواکو دا هم بلی دی چې وسلوالو د شمالي وزستان په تحصیلي شوا قلعه باندې راکټه دا غلی خو چاته به کې مرګ جوبله نه دا وړیدلې. د فرخندی د قتل مقدمه نن سرنوالی ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس سپی الله مجددي پرون مشال رتویل د دوی لوري د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخنده د وژنې دوسیه ان شاء الله د هفته په ورځ منګر اسمن مربوطه سرنوالی ته تسلیمو کې چیرته هغه علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخنده د قتل په تور سره وسه ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام او اته تنه په 14 کاله بند محکوم کړي دي. ویش کلنه فرخنده د قران کریم د سوزیدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې ویډلې په وهلو او وجله او بیا وروسته محکمې ثابت کړه چې د قران کریم نو سوزولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یوه جمعات کې 14 الکتر لګه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په خطیب صوبه کې د امام علي په جمعات کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې. د ایران د بنو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عرب څخه یې غوښتي چې د پیښې ذمہوار کسانو ته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې منظورولو او یا په مکمله توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. پاکستان د شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شل اوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې. پرون د لاهور په کزاپي میدان په لومړي ځل ترسره شوي شل اوریزه میچ کې پاکستاني لوبډلې زمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د زمبابوې کرکټ لوبډلې ټاس وګټلو په ټولو شل اورونو کې یې د شپږ وکټو په تاوان یو سل 2 رنزونه جوړ کړل. همداراز ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسؤول علي کاظمي پرون مشر ډوته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د آسیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. لومړی او دوهمه دوره سیالۍ په سریلانکا او ایران کې شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومند اوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی وای چې ولسمشر اشرف غنی منلی چې د پاکستان له جاسوسي ادارې CISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په متن کې د اعتراض یو نقطه دا ده د سیتولوجي چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي. خو دوه ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د 14 داسې کسانو د نیولو خبر ورکړ چې په شمه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی وو او د یو شمېر کسانو په وشلو تورن دي. دا څه په ګوته کوي؟
د داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول څه فضول خرچي ورته ښکاري.
او په بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د یو شمېر نورو موضوعاتو پر څنګ د سولې په اړه د یوې مشاعرې حال هم درکوو.
هغه خړ کورونه مې هېرېږي کله زړګې مې اوچو د صبرېږي کله دا مې ارمان دی خپل وطن ته لاړ شم چشم بورا او خپل ګلشن ته لاړ شم.
او د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشاعرې ستوري سره اوسئ. او سند خبرونه د پایل رپورت. افغان حکومت ته یو نشته سرچینه وایي ولسمشر د منلې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادله په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلې چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن بل سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو مې وختل سي ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځشنبه ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایل له متن څخه لیدل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا صدر رجو سر په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای شي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه په یوه ماده ده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي د سیاسي ګوندونو سره قانون سره سره دا کلمه د رفرض د باید مشترکات کې نه راځي. نن د نړۍ سره کې اختلاف وشو او جمهور رئیس یې اختیار ورکړل چې ساعت د جنوري
د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لاغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره لدی چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شاکې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پاوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خبر شوی.
فریبا ظاهر و د خبر پښتون خاصم لیک د جمعې په مازیګر د پېښور هاي په تابات کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز پر تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریضا و چې دوی د دې ځای شزي یو بل دارالامان ته لښلې دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو شوزو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغېستونکي شپېته خزي د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړ کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیزای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطنګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیزای شي، نو که دارالامان نه وي نو هغه به چرته زی
ماشومان واده شي، د دولس دولس کالو ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د تیار لس کالو عمر کې هغه د کور نه اوخ کړی شي، نه بیا مور ساتي، نه بیا پلار ساتي، نه هلته کې سسرال کې ځای، هغه به چرته زی. هاف وی هاوس دغه د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت، خو اوس چې کوم یو اگزیستینګ یو فیسیلټی چې له ورته شو هغه باندې شي. دا ټوکو والا خبره مې سره مان سره ټوکو شو.
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وو چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
شپدا تیرو پینځو کډونو کې څومره زنانا دارالامان ته راغلي او هغه زنانا بیا څه شولې چې د مو خوندې استرار ته ویچ دارالامان د نزاعي چې ویده هرې زیلې کې دی په څو دارالامان بیا دارو خرابې جوړې شي. دې ته یو کومې دې جوړور په کول دي چې دې کې څومره زنانا راغلي هغه زنانا
خود خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلې شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولې شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او یوې بلې موضوع ته راځو. هغه کې مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوي دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدی چې په 2009 کال کې په لاهور کې سرلنکا پر کرکټ ټیم وسوال برید وسو. په دې برید کې اووه کسان وژل شوي ول او د او ځینې نور ټپیان شول. تر دې برید شپږ کاله وروسته زمبابوي لومړی لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د پاکستان له ټیم سره لوبه وکړه. په دې اړه د زبیولا شفق رپورټ اورو.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافي سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو څارونکي یا امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شو. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبو د لوبډلې کپتان شاهد خان پردي تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هېواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بس تر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شو، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغه لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جودپور دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
زبی الله شفقو. په خیبر پښتونخوا کې میشتو د شمالي وزیرستان به کورکلسو خلکو حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې د دوی د ستنولو محل ویشتې په ډاګه کړي. د دوی په وینا کې چې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. پښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشتي. پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان به کور کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګی کړی دی، بلکې اوس خو د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره ورستۍ نیټه ورکړی دا چې د دوی د ستنولو محل ویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان به کور کړل سو خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بیکور کلسو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال رادیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای شي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخځو. بل خلکو سره زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي حکومت سره په دې باب کې سره بیٹانو ده شوی او ځکه چې اوس په دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چارې فاټا سیکریټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څنګ مشر فرمان خلجی مشال رادیو ته ویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کورم ایجنسی کې یو مرکز جوړ کړو. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمیر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هر کلی وای د وویل
نام یاشت پوری مونگا پا کرم ایجنسی کے پا عریضی کے یو پوائنٹ کو لاؤ کرے ہو جی ولی چھے آخوز لارے بادے آلتا نرات دی جن تا بکرلا بخلق آلتا راہو آہو تا با فری ٹرانسپورٹیشن پیسے مرکولے اور ٹرانسپورٹیشن مرکولو کوڈ مرکولو آلتا دا مونگا چشپی رات دونا اسے دو انتظام ہم کرے ہو دا مونگا آہو ٹولو تا ریکرسٹ ہو اور دیر کسان راہو آگے نا پس بلکل جی کسان ناتلل چی بند شو اور او سم چیزی سو کر آزی نو دی آر موسٹ ویلکم دا جی اخفل وطن میں جی اخفل ملک دی اخفل موز آتو کے خصوص آر نیشتے جی
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي کنه دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي د ویل موږ په خپل خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وي نو موږ ځکه دلته راغلو
پاکستان لاندې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایټ لاین شو افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی دې خلک زموږ کلی کې قومونو کې وخت تیر کړو دې وجنه موږ دلته راغلو بالکل دلته مشته ښه آرام سره ژوند تیروي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحال دي چې د افغانستان ولس خلک دي او یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شانته راکوي وخت تیر کوي
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل چې لکه بلې تر لس لکه زیات خلک بے کور کړل سو په دې لس لکه خلکو کې شاوخوا دوه لکه د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل
پوریوال کاکړو په خبر پښتونخوا کې د روان میاشتې پر دیش منټه بل دی ته ټاکنې تر سره کیږي کڅم سیاسي ګوندونو امیدوارانو انتخابي کمپاین جاری ساتلې دي خو اوس له مدني ټولنې سره دا بیره راپیدا شوی چې حسینه د برد د صوبای اسمبلی د زمینی انتخابات په شان پر راتلونکو ټاکنو کې هم شزي ل رایو به برخې کړل سي په دې اړه مو د ټولنې د مدني ټولنې فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې او دا ریپورت جوړ کړی دی
په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د شجو د ووټ موضوع له هغه وروسته نور هم جدي سو کړی چې څو اونۍ لمخه د بردر د صوبای اسمبلی په انتخاباتو کې شجی ل رای ورکولو منع کړل شوی ل دې وروسته د مدني ټولنو فعالینو سازمانونو مطبوعاتو پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د شجو د حکومت مبارزه کوونکو ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه ورټکوله تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبای اسمبلی امیدواران راو بلل د دغو فشارونو وروسته د زیارت پر ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به شزي له ووټه نه محروموي بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې شزي رای ورکولو ته هڅوي خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وای داسې ریپورتونه ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو مرحل د شزو له رایو د محرومولو لپاره کوششونه روان دي
او تاسو ګورئ دا پر ایون د بخاور گیټ چا پیر کې نه موعده کیږي موعده نه مطلب خبره د سی راضی مو ته مردان نه خبر راغلی دا د سی ثوابه نه چوټه لاهور نه خبر راغلی
هر ځل د انتخاباتو پر محل د سی لیدل سوي چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون لمخي په ځینو علاقو کې شزي ل ووټر کولو منه کړی دي د دې روسیدونکو شاد بیگم چې ټولنیز فعال ده او په دیر کې د شوزو لوړځخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکښوه وای چې د قانون نشټوالی هم د شوزو په جمهوریت عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خند دی
د دغه قانون د نشوالي په وجه باندې دا چې کوم سیاسي پارټي نه دي یا مخامي چې کوم جرګو ولا خلک دي هغه چې کوم فیصله کوي نو هغه څه خوف او فهره نه ماشي ځکه چې هغه وای چې مخکې نه هم په تعریف کې دا قسمه فیصله کړي دي او صرف یو وقتی شور چوت شي یا په میډیا کې خبر راځي چې خو داغه خلاف هغه ته څنګه چې سزاګان نه دي اورول شي نو په دې ورلا بیا هم چې الیکشن کیږي زمونږ د یاره دا چې د پولیټیکل پارټیانو طرف نه موحدین کیږي او کوم موحدی تحریک ته ورنی زبانی کلامي دي په جماعتونو کې په حجرو کې دا جرګي او دا پولیټیکل لیډرشپ ول خلک چې کم دي د خزو د اوتونو د خلاف خبرې کوي پروپاګاندي خوري دمکاني ور کوي
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې شزي له ورځخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نسته البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانين او اختیارات لري چې لمخې کولای شي دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې د شزو د رای ورکولو حق
یقین کړی.
دا د بلدیت انتخاباتو په اړه باندې ریپورت. د سند صوبې وزیرالله او امنیتي چارواکو وایي چې نږدې وخت کې کراچۍ کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ کسان نیول شوي دي. دوی زیاته کړې چې دا کسان د هیواد په لویو تعلیمي ادارو کې زده کړې کړي دي. آیا د دې دا خبره څرګندې شي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سختریزۍ مفکوره اوس د هیواد پوهنتونونو ته هم غځېدلې ده؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی دی.
تیرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو ویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تروسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
د دې مخکې کوم وګورو چې کومه غټه غټه پیښه شوې دي چې هغه د 9/11 پیښه شوې ده، هغه د میټرډ بمبینګ دی، هغه د 7/7 د لندن بمبینګ دی. په هغه کې که تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه تور ککړ شوي دي، هغه د لندن سکول اف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي. خو د هغې باوجود هم هغه که دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وژنې په تور باندې څوک ککړ شوي دي، هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیجیس یونستون او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړي دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده، هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدای شي. د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اجاز وایي
پېښور پوهنتون کې دی وخت کې څو محصلین د الکان خبره ورته کوم، هغوی په حاصلینو کې باقاعده د لیکل تقسیمېږي ریلیجیس پارٹیاں چې کوم دي، دا وی د طرف نه کوم بوکس فیر دی لګي چې هم دا څه کوم مټیریال دی اسانه سره موجود دي. بل چې کوم دا سټوډنټ لینک دی هغه کې کتاب څو غوړې په یوه څه کې تاسو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمنت تاسو د دې سټوډنټ وراشي او وی دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي، خلک وهل دي څنګه کوم دی جنګو په کالج کې په مقابله یو لګ د میوزیک आवाज را شتای باندې لیټر هم غوښته شي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپل خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې سکردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي لبد مرغه د امن او خیر خیګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل به هر حال شته، خو چې کله عمل تر راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دې باندې پیسې لګول داسې قسمه فضول خرچي ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري. او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډوري او سم اسرارله مومن ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، ځکه چې لسمې بجې شوې دي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي دغه خبرې پرون د مشر ډو زده څنګه ته کړي ده په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ار کې د زیارت وظیفه ناشته کې د یو شمیر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته د څرګندونې کړي. په خبر پښتونخوا کې پرون په شیعاګانو او جماعت شوو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ جوبل دي. د مشر ډو خبریال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز ون کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر او د هغه انجینیر زوی ناڅرګند وسله والو په ډزو وژلي او دوه کسان یې جوبل کړي دي. بلخوا د شفقدر پولیسو مشر ورته ویلي چې پرون ماښام په سرو کلي کې په یو جومات کې شوې چاودنه کې څلور کسان جوبل شوي. لا هم د دواړو حملو ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزستان کې امنیتي سرتېرو وسله والو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. پرون ناوخته چارواکو مشر ورته ویل چې ماښام په د تخیلو سیمه کې رامنځته شوې دغه نښته کې یو امنیتي سرتېر او پنځه مشکوک وسله والو وژل شوي او یو امنیتي سرتېر جوبل دی. د فرخندې د قتل مقدمه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجید الدین پرون مشال لوته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي. وویشت کلنه فرخنده د قرآن کریم د سوځېدو په تور د مارچ په نولسمه په کابل کې یوې ډلې په وهلو وجله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قرآن کریم نو سوځولی. په سعودي عرب کې د شیا مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه یو ویشت کسان وژلي او لسګو نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیب صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په وړومبي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شل اوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې.
د خبرونو لنډیز هم له اسرار عالم مومند واورېدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې د ترخګری خلاف جنگ باندې لیکلې او وایي شمالي وزیرستان کې د ترخګری د خاتمې لپاره ضرب عضب آپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو ښه فیصله وه چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارې په وینا له دې وروسته باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنګ آپریشن پیل کړي او پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرتا یو کوټلې آپریشن شروع کړي چې دا نن خاري حمله وسلوالو پاکې کړې شي. ادریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جديده وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروری ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختمې کړې شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې اسلامي کالج پېښور کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړي او وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهسې سکالرشپ نه دی ورکړي د کوم د لاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپل کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلې د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخیره کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په خشان جاری وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی څخه د اولس ته هیلو او دغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. مجلې لیکي نریندر مودی په دې لټه کې دی چې بهرني پانګوال خپل هیواد ته راچل پکړي. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کارپو مرکه خبره کړې ده چې تفصیل له بوروال کاکړه اورو.
اکونومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله و تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مکلالی کې د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارٹی ته په دومره پراخه کچا رای ورکړي چې په تیرو دیر شو کالو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مکلالی کې نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې شایي هند په راتلونکي یو نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري، او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکونومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلاو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنی تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشتي او افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنی تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالي تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر، او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکېچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولسته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي، خو د سیمه ییز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې یې د دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د ایټمی پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې په ورځ یعنی پرون لاسلیک شو چې له مخې به یې کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د ایټمی پروګرام په اړه تړون رد کړي. د ریپورت جزئیات فریبا ظاهر راوروي.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداري ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوری غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کړي.
فریبا ظاهر وا په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان له حکومت غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریحي صنعت لپاره زیاتې پیسې ځانګړې کړي. د دې هیواد فلم صنعت له سخت بحران سره مخامخ دی. تفصیل به لسراج ظاهر واورو.
دې لړکی لاهور او د پاکستان په نور غټو خارونو کې پښو غونډو کې د فلم او ډرامي اداکارانو اووی چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامي د صنعت او د اداکارانو د خیر خیګل لپاره هیڅ نه دی کړی چې لوجه نن فلمی صنعت په ټپ ولاړ دی او اداکاران د مالی ستونزو سره مخ دي او د بیوسۍ ژوند تیروي. د ګرنګ د پښتو ژبې هنرمندان او اداکاران هم دا غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د کلتور د ودی سره سره د بیوزله او بیوسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند لپاره سوکړی زکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډیرو مالی ستونزو سره مخ وي. لمشال ډیرو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اوه
په هر دور کې په هر ځای کې موږ رښتیا همیشه پاتې شوی یو. همیشه مته دې دغه تم کړی دینه مخ دې لاسه وو هغه سره مته شونه شونه دې یو نو شي دا هو چې چیرې کومه داسې داسې کوم څه هیڅ څه نه شي چې دا نو ورنه شو چې مخامخ راځي خو تل دا بیا مته دې رښتیا هم پاتې شي هیڅ څه نه دغه تاسو پښتو نه هیڅ.
همدارنګ د پښتو ژبې هنرمند ګلزار مشال ریډیو ته پدی اړه زیاته کړه
یو کوم دل ته کوم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا وی په ژمنه ډیر زموږ هنرمندان چې کوم نه په کور نه سي کومه دا پرزیشن دې چې ماتي حکومت هم ورکړي او څنګه دې لوغارو د کوم نه نو په مختلفو د کسکواش دي کرکټ دې راځي فوټبال دې دې چې لوغارو دې دې ته په مختلفو دیمو کې نه کومو کې دا ګرانه ور دي شي دا ټول توجه او په خپل لپاره روبو باندې دې په خپل کار باندې دا څه دې چې نه زموږ
پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وی چې دوی تیر کال هم پتم وو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فنډ بیل کړي خو دوی هیڅ نه کړه نو پکار دی چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي. د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن یو بارا سال مخ کې کوم د 2% او ماغه 2% او مطلب لاره او ماغه 2% باندې مونږ ټیکس مونږ کټ کیږي مونږ نار سره کیږي نو کم اس کم دا چې وي تبدیلی تبدیلی پکار نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې خون څه د غړي له تبدیلی پکار دا خو دوی ولا دا څه ماغه نه کړی الان کې مونږ د کی پی کی بجټ چې څه هغه دې څه خاص د علاج د پاره څه نو څه هغه د پاره خو مطلب دې سم نه بس ټیک شو دا الله په کوم صبر دې سبو کوم خو خبره کړې دا و چې څه وي نه کینو.
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو د غوښتنه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې به پرې د دې لپاره کارونه کولې شي. نو موري وی
مودبون لګیل سره کې به نو اوسې ډی پی ټی دوه لپاره ټیک ټاک پلانینګ کړل ان شاء الله کوشش کوو چې دوه د هغه ازور سیستم چې زکوتو کوي تر هغه بیا نه بس کو دوه ځان فرق پر لګا تر دې ګورنمنت یو ادارې یو چلای چې دوه سره په ادارې کې شامل شي پارتنرشپ پته چې څه کیږي چې دوه د
خبر چې هر کال صوبایي د کلتور څانګې ته په کال کې 300 میلیون روپۍ ورکړل کیږي خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرج کیږي چې لکه بلې پښتانه فنکاران در په در دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د دې غړې خبري برخه پای ته ورسېده. د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې کوربه دی باز احمد عابد.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مونمانځم. باز محمد عبیدم او د باختر ستوري ونی زخبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به په پیښور کې د امن پونوم د یوې مشاعري ریپورت ولرو. بیا به لزوان شاعر سید شاه سعود سره د هغه د نوي چاپ شوی شعري ټولګي په اړه خبري ولرو او په اخیره کې به پیښور کلچر موزیم ته سر ورخکار کړو او د باچا خان بابا د افکارو د خبرولو په اړه به د انزوریز نندارتون ننداره هم وکړو. لومړی ریپورت ترازو. د پاک افغان ولسی تړون په نوم مدني ټولنې قبایلی سانګې د آبادۍ په لور تر سرلیک لاندې یوه غونډه رابللې وه چې بېلابېلو ویناوالو پکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو په ستونزو او حل لارو خبرې وکړې او تر څنګ یې د امن په نوم یوه مشاعره هم ترسره شوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه مشاعره چې تیره اونۍ د پیښور په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه ګڼ شمیر شاعرانو پکې د امن په حواله شعرونه وویل. د پاک افغان ولسی تړون د پاکستان د سانګې مشر علمزیب خان د غونډې او مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. په قبایلي سیمو کې د بدامنیو سره د مبارزې په موخه یې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو مشران او اهل نظر د سلا مشورې لپاره وربللي دي.
پاک افغان ولسی تړون غټ مقصد چې کوم دی نو په دې کې دا دی دا سیمه د قبایلي چې کومه ده دا چې څومره متاثر شوې ده د دهشتګردۍ په نتیجه د اپریشنونو په نتیجه کې او بیا چې کوم دی نو د آی ډی پیس په شکل کې نو د دې ریکوري د پاره حالات چې کوم دلته کې جوړ شوي دي هر سړی ماشوم نواله تر بوډا پورې چې کوم دی نو دا خلک ذهنی طور چې کوم دی نو دغه شوی دی متاثر شوی دی نو موږ غواړو چې دا خلکو ته هیلینګ وکړو. زما کینې په دې باندې خو د شعر دغه اثر ډیر جوري د هغه اثرات چې کوم دی نو په هر چا ورځيږي.
په مشاعره کې ګڼ شمیر شاعرانو د پښتنو په وړاندې پرتې ننګونې سولې او امن تهیلي او د پښتون د یووالي لپاره شعرونه وویل. جلبل مومن چې په خپل نظم کې د پښتني احساس د بیدارۍ او یووالي پیغام ورکړی و د ګډونوالو له درون استقبال سره مخ شو. د نوموړي د نظم یو بند څه دا ډول و:
ستا نه ګناه شته نه قصور شته د وطن پښتونه، ستا دښمنان ګورې ضرور شته د مسکن پښتونه، ځکه د غم دا اور بلیږي ستا په تن پښتونه، تن تنهایی به د پښتونه ټول انجام خراب کی، پښتونه یو شه جدایی به د ماښام خراب کی، که چېرې یو شو د دښمن په سر به اور بل کو، راځئ چې یو شو چې دا اور په بل یو لور بل کو.
نامدار خان افریدی په خپل شعر کې غلیم ته دا خبره په ډاګه کړې وه چې ستونزو ته یې ځکه غاړه یخي چې نورو ته اسانتیاوې راولي.
امن غواړو، امن خدای په وطن به خوشحالي شي، شمه بله د غیرت کا په خیبر کې رڼایي شي. ای غلیمه، زه پښتون یم، زه به کله ډار ونه کړم، ما تکلیف ته غواړه یخي چې په نورو اسانی شي.
جلیل مومن په خپل یو نظم کې امن راغغولی او چې د پښتنو خړو کوسو پسې خپخ کاریدو.
امن ویلما د پښتونخوا یادیږي، څنګه چې مجنون ته تر لیلا یادیږي، زما یادیږي هغه شملور پښتانه، ډیر زړور او بهادر پښتانه، هغه خړ کورونه مې هیریږي کله، زړګې مې اوچو د صبرېږي کله، دا مې ارمان دی خپل وطن ته لاړ شم، چې شم بورا او خپل گلشن ته لاړ شم. جمیل هوټل په دې سودا کې ناستو، امن جړل چاته بیا کې ناستو.
دا چې د امن په حواله د شاعر په ژبه پیغام به څومره د ولس په ذهنونو مثبت اغیز ولري، ملتپال مبارز نزیب خان په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
موږ دا ګڼو چې دا کوم شعرونه دلته شاعرانو او صاحبانو دلته ذکر کړو او کوم شعرونه واورولې شو، په دې کې د امن بې انتها خواهش، د خپل وطن چې کومې نادودې دي، کوم قتلونه وشو، کوم حالت په دې وطن روان دی، د دین سرخوږی زړه چاودون، او دا ځګڼم چې دا به د پښتون په وطن کې په ولس او داغي په ذهنونو په لر او بر افغان به دا یو تاثیر وکړي، او د دې ستونزو د خاتمې لپاره به دا یو بھرپور یعنی کار او یو پاسون جوړ کی.
د پاک افغان ولسی تړون مدني ټولنې چارواکي وایي چې دوی بل دی ورسته په باجوړ کې، ورپسې به په کوهاټ کې د کورمی او رغزو ایجنسی د خلکو لپاره، او په اخره کې به په وزیرستان کې ورته پروګرامونه ولري چې په هغو کې به هم د پاک افغان ولسی تړون د غړو په حلزلو د یادو قبایلی سیمو مشرانو نه علاوه د افغانستان سره تعلق لرونکي پښتانه هم بلل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود ځوان شاعر دی چې په خپل شاعرۍ کې فلسفه په رومانټیک رنګونو رنګولې ده. نوموړي د خپل ځانګړي اسلوب له امله د شعر د باذوق لوستونکو پام وراړولی دی. تازه یې د شاعرۍ شپږمه ټولګه له چاپه راوتلې. له نوموړي سره مو د ده د شعر په اړه لنډې خبرې کړي چې ستاسو پام ورته را اړوم.
سعود صاحب در دمه را نزدې کېږه، ستاسې شپږمه شعري ټولګه ده او دا دې زما او ستا مخ ته پرته ده. تر کومه حده چې ما ولوستله نو داسې معلومیږي چې د تیر یوه کال هغه شعرونه تاسې په دغه ټولګه کې راټول کړي دي چې په فیسبوک مو لوستونکو ته ښودلي دي. آیا دغه ټولګه د فیسبوک د یارانو د خوښې نتیجه ده او که څنګه؟
ستا خبرې ته نیم او ویم او نیم ورته نه ویم.
دا نیم ورته نه ولې وې؟
ځکه چې نیم او ورته ځکه وایمه چې په رښتیا هم د فیسبوک شعرونه دي. فیسبوک کې مې خورې کړي دي، ملګرو پکې راته کمنټونه لیکلي دي، ملګرو پکې راته لایکونه کړي دي، لارې راته ښودلي دي، پکې ستونزې راته په ګوته کړي دي. خو فیسبوک لپاره ما نه دي لیکلي، تا ویل چې د فیسبوک شعرونه دي، نو دغه نیم نه مې درته ځکه وویل.
ښه، نو اوس چې کتاب چاپ شلو او ته خپله د یو شاعر په حیث نه د یو لوستونکي په حیث باندې کله راواخلي او لولي، څه اغېز در باندې کوي دا خپل شعر دی؟
زه ته نه مطمئن نه یم. هر شعر کې راته یو سلیم ګړی ښکاري، یو څه خبره چې زه یې کول غواړم په شعر کې مې کوشش کړی، زیار مې ایستلی، خو هغه سمې نه ده کړې چې څنګه ما غوښتل چې ویکم.
یو خبره چې ستاسو کتاب جلال آباد ته راغی او شاعرانو ملګرو ولوستو، له ډېرو سره دغسې یو سوال و چې سعود صاحب چې د شروع نه په کوم سټایل را روان دی، هماغه سټایل خو یې له ځانه سره ساتلی دی، خو د پښتونخوا په خاوره لر او بر چې کوم مسایل دي، کوم ناورینونه راځي، وایي چې د ده تصویر پکې کم دی، دغه خبرې ته تاسو څه جواب ورکوئ؟
د شعر په اړه مخکې نه ذهن کې سنی پراته چې د دې په اړه به زه شعر لیکمه، د دې په اړه به زه نظم لیکمه، غزل کې به دا خبرې راولمه، دا به راولمه. دا هغه تخلیقي شیبې خبرې، هغه وخت چې څه ذهن کې وي هماغه کاغذ ته راشي، هماغه کاغذ باندې ولیکل شي. داسې په پلان ما کله شاعري نه ده کړې.
یعنی د دغه نیوکې نه تاسې ځان مبارا ګڼئ چې مثلا وایي چې شاعر د قام سترګې دي، د ټولنې سترګې دي، او څه چې قام په کوم ناورین کې اخته وي باید شاعر ورته انعکاس ورکړي؟
هغه شاعر یادیږي، شاه سعود نه یادیږي. د شاعر په اړه چې کومه خبره ده دغه عمومي ده، خصوصي نه ده.
ځینې دوستان دغه شکایت هم لري چې دغومره ښکلي شاعري شاه سعود په ډېر عادي کاغذ، اخباري کاغذ باندې چاپ کوي، نه ده وجه څه ده؟
کم قیمته کاغذ په دې ښه ګڼم چې د هر چا لاس ور ورسي، هر څوک یې په ارزانه بیه واخلي او ویل ولي، لوستل یې مهم دي. زه وایم چې تر ډیرو کسانو ورسي، تر ډیرو کسانو رسیدلو لپاره باید چې د دې قیمت کم وي، او کم قیمت لپاره باید چې دغه کاغذ د سې ډیر قیمته کاغذ نه وي.
تاسو د ډیرو کسانو در سوالو خبره وکړله، نو مشال ریډیو هم ډیر اوریدونکي لري، پرته د دنه چې په کاغذ ولولي که په خپل ژبه باندې ورته یو نظم یا یو غزل وړاندې کینو،
اوس د هغه لیونی سوک پاتې نه دی. سکندر هغه زوړ سړی دی هیر شو چې کېږدی یې ستا له خاره قیمتي وه، چې غرور یې ستا له لمر په رڼا غوس کړو، ستا له تخته یې هنداره قیمتي وه، ستا په تاج کې د کاسې ګمان کولو وې هم داسې بې ارهټه پاتې ښه ده، چې یوې سترګې ته ښکارې سکندره، بل سترګ در نه پټه پاتې ښه ده. سکندره ستا نسب لا را روان دی، خو د هغه فلسفي سوک پاتې نه دی، هغه تل به چې یو سپی ور سره ناست، اوس د هغه لیونی سوک پاتې نه دی. خو یو زیم یوه بله لیونۍ ده چې د دې پیړۍ ځنګلو کې پراته یو، ستا د نسل او نسب له خاره لرې، د خپل فکر په غزلو کې پراته یو، د تاجونو د تختونو د لښکرو دا سپیره دنیا زمونږ خوښه نه ده، تش بدرنګه تصویرونه را تخکاری، دا ړنده رڼا زمونږ خوښه نه ده، دا د وینو نه لړلي سړکونه له انسانه تر انسانه پورې نه ځي، دا شرابو نه لمدې د فکر لارې هوش کې نه دي، تر جانانه پورې نه ځي، د دولت او د طاقت له خاره لرې، زمونږ ځان له یوه بېله دنیا ګی ده. سکندره مونږ سپی ساتلی نه دی، خو کېږدی ملا هم هغه پخوانی ده.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، پېښور پونتون کې د افغان ځوانانو نړیوالې ټولنې په خپل کلنی پورم کې د عدم تشدد د فلسفې سالار او خدایي خدمتګار تنظیم د بانی باچا خان انزوریز نندارتون جوړ کړی و چې د کتونکو د پام وړ وګرځېده. نور حال په رپورټ کې. دغه نندارتون چې د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ اړوند پښتون کلچر موزیم کې د تیرې سې شنبې په ورځ ترسره شو، د وتلي انځورګر امدالله ارباب په ګوتو جوړ انځورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي وو چې د سلګونو ننداره کوونکو او د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې د لارویانو پام یې ورواړوه. ډاکټر ابراهیم زازی چې د پاکستان په کچه د افغان ځوانانو د نړیوال فورم مشري کوي، د دغه نندارتون له جوړوونکو څخه یو تنو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د باچا خان بابا له افکارو د نوي نسل ځوانان خبر کړي.
په دغه غونډه کې چې د پاکستان او افغانستان ځوانان پکې راټول شوي دي او خپل فکر سره شریکوي، او په دې پروګرام کې مونږ د باچا خان بابا انځوریز نندارتون هم وړاندې کړی دی چې غواړو داسې کانفرنسونه داسې غونډو د لارې د لر او بر ځوانانو منځ کې هغه غلط فکرونه له منځه یوسو او د باچا خان بابا فکر
دا چې دغه نندارتون به ځوان نسل ته د باچا خان بابا پیغام ورسوي او کسنګه، په دې اړه شاعر او لیکوال اکبر اوتی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ارباب سے پدے قلمی هنر کې بابا د فکر او بالکل بصیرت بریخي، هغه په داسې چې د بابا کم د ملنګۍ ژوند او د بابا کم د انساني برابرۍ په حواله دغه کم فکر و، یا د بابا چې کم کمی فکر و، یا د بابا چې کم د پښتنو د پاره کم ژوند جوا غوښتو، نو هغه ټول د بابا د دې انځورونو نه هغه خبرې موږ ته روزي. او بیا په خصوصي توګه چې زمونږ زلمی کل چې هغه یو داسې طرف ته له بده مرغه روان دي پکې ځینې چې هغوی د بابا دا انځورونه ګوري نو هغوی په یو سوچ مجبورولی شي.
پېښور کې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر پروفیسر خادم حسین چې نندارتون یې په غور سره ننداره کړې وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دغه شان نندارتونونه کولای شي چې د باچا خان بابا سیاسي اقتصادي او ټولنیز فکر په ځوانانو کې عام کړي.
چې کله د بابا د باچا خان بابا نندارتون په نظر راځي یا د هغې تصویرونه په نظر عکسونه په نظر راځي، نو د هغې د ژوند ټوله فلسفه چې هغه د اقتصادي ترقی د سماجي پرمختګ د سیاسي ازادۍ او ورسره ورسره د امن او د سولې او د عدم تشدد فلسفه وه، نو ظاهره خبره چې د ځوانانو په مازغو کې د هغې یو غاړې ته ماډل پرېوتی، بلې غاړې ته هغه د هغې فکر باندې سوالونه اوچت کړی شوي او هغې دپاره نور لیک لوست کړي. زما خیال چې دا ډېر لویه خبره ده، او زما خیال چې د بعضې دغه پکې وکته در باب شیف دی الحمدلله دا ډیر اعلی خبره ده، مونږ غوښتل مبارکي ورکړو.
دی وایي چې پښتانه د حالاتو په داسې ګرداب کې راګیر دي چې اواز یې عدم تشدد کولای شي چې پښتنو ته د ژوند لورې ورکړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و، تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.